سلامونه او نیکی هیلې د اختر دا ورځ مو هم مبارک شه. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونه شي. نصیر احمد فایق تېره شپه ازادي راډیو ته رالېږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوي د مې پر لومړۍ او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش کوي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې وپارولې. هغې وویل په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب بحث کیږي. خو د ملګرو ملتونو یو ویاند وروسته وویل په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په باب بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالي را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې دوام کوي. په کرکټ بورډ کې د کورنی کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې پکې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به پکې شتون ولري. نور هغه د کورنی کرکټ پیاوړي لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون ولري.
د دې ترڅنګ په پام کې د پکندار کې د ایمرجنګ سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه لري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او دا لوبې به 14 ورځې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د سودان له پلازمینې خرطوم د امریکا د حکومت پرسونل تخلیه کړ. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن پرون وکړه او زیاته کړه چې واشنگتن په خرطوم کې خپل فعالیت ځنډولی دی. د عبدالفتاح البرهان په مشرۍ د سودان د پوځ او د محمد همدان دخلو په مشرۍ د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواک ترمنځ جګړې د تیرې اونۍ له شنبې ورځې روانې دي. ولسمشر بایدن په خپله اعلامیه کې وویل دغه شخړې تر اوسه د سلګونو ملکیانو د مړینې سبب شوې دي. دغه په وینا دا شخړې د منلو وړ نه دي او باید ودرول شي. له سودان څخه د بهرنیو وګړو د ایستلو پروسه د سره سمندرګي له لارې پیل شوې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د 14 میاشتنی یرغل د ختمېدو لپاره پر روسیې د لاسختو بندیزو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی زیلینسکی په خپله ویډیو وینا کې چې پرون ناوخته خبره شوې ویلي د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو د بستو پر جزئیاتو کار روان دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو هلته ولولم. دارنګ په facebook.com/azadiradio کې هم مخته خبرونه ګدو. په دغه پروګرام کې مو د سر ریپورټر دی چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي د قطر د غونډې په ارتباط چې د طالبانو د حکومت په اړه به جوړیږي ازادي راډیو سره معلومات شریک کړي دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نجونو د لیسو پانتونو تړل کېدو او تر خواهی د ملګرو ملتونو نورو دفترونو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه باندې د طالبانو پریکړې غیر شرعي بللې دي. د پښتو په ادبیاتو کې د اختر د ځانګړي ځای په اړه باندې به تاسو ته یو رپورټ ولرو. شاعر او لیکوال او تاریخ پوه ښاغلی عبدالغفور لیوال وایي
خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار راته ښکاره کړي د لیلا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ په قطر کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د افغانستان په اړه دوحه کې جوړیدونکې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو اړوند هر ډول خبرې ورته د منلو نه دي. جزئیات له امید ظهیر مالاورو.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیره شپه ازادي راډیو ته را لیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. د اپریل 14 د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینې محمد د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې یوې غونډې ته خبرو کې ویلي وو دا سازمان په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. د هغې دې څرګندونو پراخ غبرګونونه راپورته کړل تر دې چې د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک د اپریل په 14 یوې خبري غونډې ته وویل د حکومتونو رسمیت پیژندنې موضوع د دې سازمان د غړو هیوادونو په لاس کې ده. هغه د امینه محمد د خبرو په اړه وضاحت ورکړ او ویل د هغې موخه دا وه چې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د بشري مرستو د رسونې لپاره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د دې وزارت یو ویان ویدان پټیل د اپریل په 14 یوې خبري غونډې ته وویل دوحه کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرانس کې د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په اړه هر ډول خبرې اترې ورته د منلو وړ نه دي.
د دې غونډې موخه هیڅ کله د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه دی او په دې غونډه کې هر ډول بحث چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه وي موږ ته هیڅ کله هم د منلو نه دی.
په پام کې لدمی میاشتې پر لومړی او دویمه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه د انټونیو ګوتریش په کوربتوب وشي. په دې غونډه کې بعد د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لانه د روښانه کړي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان هم نه دی ویلي چې آیا طالبانو ته په دې کانفرانس کې د ګډون بلنه ورلېږلې که څنګه. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته دوی په ځلونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې نو دوی اوسنی رژیم په رسمیت وپیژني، خو دا غوښتنه یې تر اوسه هیڅ هیواد او تر خواهي ملګرو ملتونو نه ده منلې. د طالبانو اوسنی حکومت که څه هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د وروستي اختریس پیغام په اړه باندې څرګندونه کړې دي. زلمی خلیلزاد د نجونو د لیسو او پانتونو تړل کېدو تر خوای د ملګرو ملتونو او نورو دفترو کې د ښځو د کار په اړه بندیز د طالبانو لخوا غیر شرعي پریکړه بللې ده. زلمی خلیلزاد بیا د طالبانو د مشر ځینو سرګندونو باندې نیوکې هم کړې دي او د نورو دینی عالمانو سره د هغه څرګندونې توپیر کړې او ناسمې بللې دي. په دې اړه باندې امید ظهیر مال یو رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې د افغان جنو د زده کړې او کار په برخه کې شین څراغ بللی دی. د طالبانو مشر حبت الله اخندزاده ته منسوب غږ چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی په کې ویل شوی په افغانستان کې به هیڅ غیر اسلامي قانون عملي نشي
تر څو پورې چې ژوند وي. د کوپر یو قانون به هم په افغانستان کې ځای پیدا نه کړي. الله سره دا وعده مو کړی ده.
که څه هم زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر دات څرګندونې عالی بولی، خو زیاتوي په افغانستان کې اوس مهال دوه غیر اسلامي پریکړې عملي دي. هغه زیاته کړي نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکول چې لیسې او پوهنتونونو ته ولاړ شي، او د ملګرو ملتونو او نورو دفترونو کې د ښځو د کار مخنیوی هغه څه دي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د طالبانو د ملاتړي کسانو په ګډون ګڼو اسلامي علماو غیر شرعي بللې دي. خو ښاغلي خلیلزاد په دې اړه ډېره تشریح نه ده ورکړې چې دا یې پر کوم بنسټ ولاړ ده چې د طالبانو د مشردات څرګندونې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار د بیا پیل په اړه شین څراغ دی. د زلمی خلیلزاد دې څرګندونو ته پراخ غبرګونونه هم ښودل شوي دي. یو شمیر شنونکي او د مخکنی حکومت ځینې چارواکي د زلمی خلیلزاد ادعا گمراه کوونکي بولي او وایي هڅه کیږي له دې ډول خبرو په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې د بهانې په شکل ګټه پورته شي. د لوګر پخوانی والی او د سیاسي مسایلو شنونکي حلیم فدایي په خپل ټویټر پاڼه د زلمی خلیلزاد خبرو ته په اشاره سره لیکلي، طالبانو تر دې مخکې هم ډېرې ژمنې ماتې کړې او یو هوښیار سړی به هیڅکله دا خبرې علي ونه بولي. هغه زیاته کړي د طالبان اوسنی رژیم ټول غیر اسلامي دی او نه باید د خلکو پام له اصلي ستونزې واړول شي او یوازې د ښځو په مسایلو محدود کړل شي. شنونکی رحمت الله اندړ بیا زلمی خلیلزاد ته په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکي، ولې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوئ؟ که د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار غم درسره وو، واک مو ولې طالبانو ته سپاره؟ نن 1580 مورزه چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او څلورمه میاشت په پوره کېدو ده چې نجونې یې پوهنتون ته لتلو هم منع کړي دي. د نجونو د زده کړو او کاربندیز په اړه د طالبانو د مشر فرمان د یو شمیر طالب چارواکو لخوا هم ننګول شوی. ډېر طالب چارواکي خپل د نجونو زده کړې شرعي عمل بولي. نو دوی یو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزی ده چې په زلونو یې د نجونو په زده کړو ټینګار کړی او تر خوا یې دا هم ویلي چې له هغو پرېکړو باید اطاعت ونه شي چې د شریعت مطابق نه وي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر هغه چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختم نشي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2018 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ، په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام ورسره ګډ شو. سوداګر وایي تر هغه چې په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام عادي حالت ته راګرځېدلی نه وي، دوی په خلاص مټ تجارت نشي کولی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
که څه هم څه باندې شل میاشتې کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو د افغانستان د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې د افغانستان روانې سیاسي ستونزې حل نشي، د سوداګرۍ پر لاره پراته خنډونه هم نشي لرې کېدی. د دې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل په ځینو مواردو کې پرمختګونه هم شوي دي.
وضعیت خو ورځ په ورځ باندې تجارتي لحاظ باندې ښه کېږي او څه ستونزې چې وې هغه ستونزې د حلېدو په حالت کې دي. اما جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نه شي، سیاسي مسایل حل نه شي، د دنیا سره خصوصا د بانکونو ازادي رانه شي، بانک په رسمیت ونه پیژندل شي، نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي.
شغله علی کوزای وای ځینې هیوادونه د وروستیو سیاسي تحولاتو له کبله افغان سوداګرو ته په اسانۍ ویزه نه ورکوي او له افغانستانه نورو هیوادونو یا هم له نورو هیوادونو افغانستان ته د پیسو انتقالات له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علی کوزای وای له ستونزو سره سره چیر کال له ایران د وارداتو اندازه زیاته وه.
تیر کال مو زیاترین واردات د ایران سو او کمترین صادرات مو ایران ته، او هم سکال تقریبا د یو څه کم یو میلیارد ډالرو په ارزښت باندې واردات دي د پاکستان سره او د یو میلیارد نه زیات صادرات دي د پاکستان سره، او تیر کال د دې نه یو 15% کم واردات د ایران نه ډېر دي او صادرات مو ته کم دي، 1.5 میلیونه په اندازه باندې دي، او پاکستان سم صادرات او واردات یو شانته دي.
ځینې سوداګرو آزادي راډیو ته ویلي د دوی پیسې د افغانستان په بانکونو کې بندې پاتې دي چې هره اونۍ د لږې اندازې پیسو د ایستلو اجازه لري. یو سوداګر د نوم د نښولو په شرط ویلي په اونۍ کې 1500 امریکایي ډالر ایستلی شي، حال دا چې لګښت یې په اونۍ کې له 400 تر 500 ډالرو دی. د طالبانو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي. ګڼو افغان پانګوالو او سوداګرو د روانو ستونزو له کبله خپلې پانګې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته لېږدولې دي. په لیندۍ یا قوس میاشت کې ایراني چارواکو ویلي وو یوازې په مشهد ښار کې د افغانانو په مشرۍ 1600 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي او د دوی شتمنۍ 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې ورسره د افغانستان اقتصادي نظام ګډوډ شوی او د لګول شویو محدودیتونو له کبله په تجارت کې د ښځو ونډه هم کمه شوې ده.
دا نغمه ناویلی
لمسیان رفت انا وی پکور که سکت چه انا خدیر مقدس کلمه ده
ده اختر زنگره خپرونه
د شګه شایس ټول په ویښتانو کې او د نارینه شایس
دا کم کی اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
د نغمی سره مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او همدارنګ په خواله رسنیو فیسبوک او انستګرام باندې هم دا اوسم تاسو کتلی او اوریدلی شئ. اوس به هم د اختر په مناسبت په یو بل راپور کې په دې باندې خبر شئ چې په پښتو ادبیاتو کې د اختر موضوع ته څومره کتنه شوې ده. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي د اختر موضوع ته هم په پښتو کلاسیک او معاصر شاعرۍ کې او هم د پښتو ژبې په شفاهي ادبیاتو کې په پراخ ډول ځای ورکړل شوی. ښاغلی لیوال اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي. د پوهنتون پخوانی استاد محبوب شاه محبوب هم همدا خبره کوي. زیاتوي اختر په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډیر یاد شوی دی. جزئیات د نرگس مومند حسنزی په راپور کې چې د ښاغلي لیوال لخوا اختر ته د رحمان بابا او خوشحال خان خټک د شعرونو په لوستلو سره پیلیږي.
رحمان بابا فرمایي په پیری کې د ځوانۍ چارې نخایي ته په اوراز د عاشورې به څه اختر کړې. خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی. په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را ته ښکاره کړي د لیلا.
لیکوال شاعر او څیړنوال عبدالغفور لیوال و. ښاغلی لیوال اختر د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي، وایي چې په همدې تشبیه سره په پښتو ادبیاتو کې په پراخه کچه ذکر شوی دی.
اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول دی. د ژوند ټولې خوښۍ چې په یو ځای سره راټولې شي، په تیره بیا د معشوقې وصال، دا شیبې له اختر سره تشبیه شوي دي. اختر د خوښیو نښه ده. په کلاسیکو، مدونو، معاصرو او فولکلوریک شفاهي ادبیاتو کې اختر د همداسې خوښیو د شیبو د سمبول په توګه په پراخه توګه ذکر شوی دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی د پښتو څانګې پخوانی استاد پوهنمل محبوب شاه محبوب وایي اختر د پښتو شفاهي ادبیاتو یو له مهمو توکو څخه دی چې ډیره یادونه پکې شوې ده. د ښاغلي محبوب په خبره دا یادونه په سروکو، کاکړۍ غاړو، نارو او د شفاهي ادبیاتو نورو چوکاټونو کې هم موجوده ده، خو په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډیره ده.
په ځانګړي ډول په لنډیو کې د اختر یادونه بیخي زیاته شوې. مثلا ویل شوی دی چې لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشحاله شمه، یا دې ته ورته مثلا جانانه لوی اختر کې راشه، ما په واړه اختر کې ډیر ژړلی دي.
ښاغلی محبوب وایي په لکونه داسې لنډۍ شته چې د اختر یادونه پکې شوې ده. نوموړی هم د ښاغلی لیوال د خبرې په تایید سره وایي چې په دغو لنډیو کې اختر د خوشحالۍ او د یو ځای کېدو په نوم هم یاد شوی دی. د یادونه دی چې یو شمېر اختریز شعرونه او لنډۍ د بېلابېلو سندرغاړو لخوا له موسیقۍ سره هم ویل شوي دي چې د اختر په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې ډیر اورېدونکي لري.
په پښتو ادبیاتو کې مو د اختر د فرهنګ او دود په اړه باندې ځانګړی ریپورټ واورېده. د کرکټ ملي لوبغاړو هم د اختر مبارکي ورکړې د ازادي راډیو له لارې.
زه ابراهیم زدران د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
زه یوسف زازه ما د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
استاذ شهزاد د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم، زه امیر حمزه د ازادۍ راډیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. هیله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ.
السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، افسر زازه ما د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادۍ راډیو له طریقه خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. او الله تعالی مروزه تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول منظور وګرځي. مننه.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ورزو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د 14 میاشتنی یرغل د ژر ختمېدو لپاره پر روسیې د لا سختو بندیزونو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی زیلینسکی په خپله ویډیوي وینا کې چې پرون ناوخته خبره شوه ویلي، د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو د بستو پر جزئیاتو کار روان دی. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې سخته جګړه روانه ده، کیف د نورو مهماتو غوښتنه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پر روسیې د لا سختو بندیزونو غوښتنه داسې وخت کوي چې د اوکراین پوځ نن یکشنبه په ځینو ښارونو کې د جګړو د دوام راپور ورکړی دی. ویل سوي تر ټولو سخته جګړه دا مهال د دونیتسک سیمې پر بخمود او مارینکا ښارونو روانه ده. په خارکیف کې محلي چارواکو ویلي چې تېره شپه په دې ښار کې د روسیې د لږ تر لږه 5 میزایلو تر لګېدو وروسته یوه ملکي زیربنا په اور سوځېدلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو په بخمود کې ځینې پرمختګونه کړي او هلته درې بلاکونه نیولي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختې جګړې په ډګر کې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. په همدې حال کې اروپایي ټولنه دا مهال د روسیې په وړاندې د خپلو اقتصادي او ډیپلوماتیکو بندیزونو پر یوه بسته کار کوي چې دا د 2022 د کال د فبروري میاشتې له 24 پر روسیې د دې ټولنې د بندیزونو یو لسمه بسته ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین ویلي چې د دغو بندیزونو هدف به په لومړي ګام کې پر روسیې له موجوده لګول سویو بندیزونو د تیښتې مخنیوی وي. د غرض د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت موهین اندری ملنیک پرون شنبه ویلي چې تر اوسه له اوکراین سره د سوي مرستې منندوی دی، خو دا مرستې کافي نه دي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې روان کال پر اوکراین د روسیې د یرغل د ختمېدو لپاره اوکراین لس برابره نورې مرستې ته اړتیا لري. هغه له شریکانو غوښتنه کړې چې له ټولو مصنوعي سرو کرښو پښه وړوي او اوکراین ته د وسلو ورکولو لپاره دي د خپلو ناخالصو عوایدو 1% اختصاص کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم له فريدې سیال د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
لا کانادا خبریدونکي تورنټو سټار او رسپانا په یو مطلب کې لیکي، یو شمېر هغه افغانان چې په کابل کې د کانادا د حکومت لپاره کار کوي، روسي له هغه د کانادا یوې فدرال محکمې ته عرض شول چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال پروسه د اوتاوالو لوري بې دلیل وځنډیده. په مطلب کې لولو، په دې افغانانو کې په کابل کې د کانادا د سفارت د یو امنیتي ساتونکي چې یو لسیزه یې له دې سفارت سره کار کړی و، په ګډون د یو حقوقي شرکت هغه 24 کارکوونکي هم شامل دي چې د 2021 کال په اوړي او مني کې په ګډه د کانادا د کډوالو ځانګړي پروګرام ته غوښتنلیکونه استولي و. ورسپاره وړاندې لیکي، دغه افغانان چې د کاناډا د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام په ټولو شرایطو برابر دي، د طالبانو لخوا دوی او کورنۍ ته د ورپېخو امنیتي ګواښونو له کبله په افغانستان او یا هم په دریم هیواد کې پټ شوي دي. د افغانانو د دې ډلې یو مدافع وکیل مورین سیلیکاف د جمعې په ورځ وویل دغو کسانو څو نور ایمیلونه هم ولیږل او د دوی په استازیتوب ځینو کسانو په سلهاوو ځلې دا ټلیفون له لارې اړیکې هم ونیولې، خو تر اوسه یې هم سم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا 2021 کال په اگست کې واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته کاناډا اعلان وکړ چې 40,000 افغانان به د هیواد ته انتقال کړي. دو اونۍ وړاندې د افغان کډوالو یو لوټکه د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د کاناډا د کډوالو وزارت ویلي وو چې د دې کسانو په انتقال سره کاناډا ته د نوو ورغلو افغانانو شمیر ډیر ژر ته ورسېده. په هغه لیکنه کې چې ایرو ایشیا ریویو خبرونې پرون خبره کړې لولو، د افغانستان له ګاونډیانو سره د طالبانو اړیکو په نړیواله کچه ډیره پاملرنه ور اړولې ده. په مطلب کې د ازبکستان په سمرقند ښار کې هغې ناستې ته چې د اپریل میاشتې په 14 وشوه اشاره شوې چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم ګډون کړی و. د دې ناستې په اعلامیې کې د افغانستان له خاورې څخه د احتمالي ترهګرۍ د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. په همدې حال کې په جاپان کې د اوو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېرې اونۍ له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې د منځنۍ آسیا په اړه یو بشپړه برخه پکې شامله وه، په سیمه کې د افغانستان د وضعیت بې ثباته کوونکي اغېز باندې ټینګار شوی و. د ایرو ایشیا ریویو په مطلب کې راغلی د منځنۍ آسیا په اړه د جیو ډلې اعلامیه به مخینی نه ده خو غیر معمول ده او دا ښیي چې په سیمه کې وضعیت څومره کړکېچن دی. په مطلب کې وړاندې وایو وخت د طالبانو د بیا ستنېدو وروسته د کابل او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ اړیکې د پیچلتیا، سختۍ او جوړجاړي یو ترکیب دی. تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د طالبانو له حکومت سره د تعامل جلا لارې نیولې دي. هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د رسمیت پیژندلو یو له اساسي شرطونو څخه دی.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د خوب په اړه باندې یو ریپورت لرو چې خلک ولې د کم خوب څخه شکایت کوي.
خوب د انسانانو او د نورو ژوندۍ ژوو په ژوند کې خورا زیات ارزښت لري، که څه هم د دغه بیولوژیکي پدیدې هدف تر اوسه یو څه ګونګ دی، خو انسانان او نور ژوي په څلیرشو ساعتونو کې یو څه وخت باید خپل سترګې پټې کړي. موږ انسانان معمولا د خپل ژوند درېمه برخه په خوب تیرو، خو یو شمیر نور حیوانات ډیر لږ خوب کوي. د بیلګې په توګه د شمالي سمندر د اوبو فیلان ډیر کم خوب کوي. څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې د دې ډولونو د خوب غیر معمولي عادتونه بیان کړي او موندلې ده چې دغه د اوبو فیلان په آرام سمندر کې د سفرونو په جریان کې چې تر اوو میاشتو پورې دوام کولی شي په ورځ کې یوازې دوه ساعته خوب کوي، او هغه هم داسې چې د دې لپاره چې د نورو سمندري ژوو ښکار نه شي، د هرو لسو دقیقو لپاره په سمندر کې ژور ډوبېږي. یوازنی بل تیلرونکی حیوان چې دومره لږ خوب کوي هغه پیژندل شوی افریقایی فیل دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه تاسو ته د ځانې رادیو ټولو اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وي. غوښتنه مې له ټولو افغانانو دا ده هغه وګړي چې ناچاره وي او اقتصادي کمزوری وي د پختر خوښۍ کې د هغوی له ځان سره شریک کړي او هغوی دې هم نه هېروي او هڅه دې وکړي چې له هغوی سره دې هم مرسته وکړي څومره چې کولی شي، ځکه تاسو ته واضح ده چې د افغانستان اقتصادي وضعه ښه نه ده، نو په کار داره چې مسلمانان په حیث موږ خپله وجیبه ترسره کړو.
سلامونه نیک خیلی خوږه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. کوچنی اختر دې ټولو ته مبارک وي. خدای دې وکړي چې دغه اختر په هیواد کې د سولې، ثبات او امن اختر واوسي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم. روژې او لمنځونه اطاعت او عبادت هم خدای دې الله پاک به دربار کې قبول و منظور وګرځوه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریدم. د سلام نه بعد زه ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم، خصوصا خپل هیوادوالو ته. خدای پاک دې د اختر ورته نیک او مبارک کړي، او خدای پاک دې موږ او تاسو ټولو په هیواد کې تلپاتې امن او سوله راولي.
السلام علیکم، څنګه یاست؟ ښه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ اختر مبارکي درته وایو ټولو کارکوونکو همکارانو ته. د اختر مبارکي وایو وروره. د اختر مبارک سره روژې او تراویح عبادتونو اطاعتونو خدای پاک قبول کړه.
سلامونه نیک هله د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته. سلام علیکم، زه د یو معلول پخوانی جمهوری نظام یم. یو وخت په مې لاس مې قاد ده، تقریبا سکم دوه کال اوس د امارات حکومت راغلی، طالبانو دولت موږ ته چا حقوق نه دی ورکړی شوی دی. زه خپله نه فامیل یم، او یو خپه مې نشته، لاس مې نشته، بل چې د پخې مې شدید زخمی دی، معاش نشته، کاروبار نشته، روزګار نشته. اختر ته حیران یو، اختر ته برای موږ خپل ماشومان ته جامون نه دی اخیستی دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00
دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستو یو.
وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونه شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د سوډان له پلازمینې خرطوم د امریکا د حکومت پرسونل تخلیه کړ. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د څوارلس میاشتني یرغل د ژر ختمېدو لپاره پر روسیې د لا سختو بندیزونو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو سلامونه مو اومنی په دې هله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي میلمه پروگرام کې زبیح الله بهار زموږ میلمه دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. دغه ورځ په خپل هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې د افغانستان د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. دغه ورځ دوی د خیر ښېګڼې په ځینو چارو کې هم ونډه لري چې په افغانستان کې د ځینو ستونزو پر مهال دغه هیواد ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب شرغ لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپله کومه ټولنه لري؟
د فوکالا افغانستان په هیله. جناب صالح صاحب محترم، موږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخو کې څه وشو کولی د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوي برخه کې په ټیکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي، سره له دې چې افغانستان د یو شمېر حالاتو څخه د تېرېدو په درشل تر هو. زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې وشي کولی د خپل افغان ځوانانو لپاره په تېر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همداراز د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې ترڅنګ زموږ د افغان ځوانانو کادرونو چې د هیواد داخل کې په تېره زیات اوس مهال چې ډېری بهر دي، دې ترمنځ موږ یو سجا پیل کړی ده. هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي کادرونه څه وشو کولی د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره په ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه فعالیتونه ترسره کړو. دا مرکز یو ناپیل خپلواک مرکز ده چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینۍ هیله د افغان ځوانانو، د افغان ولس پرمختګ ته او افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغې کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې، په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ یې تقدیروو په معنوي، په تقدیرنامو او همداراز په ایوارډونو باندې. او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې، همداراز په ویبسایټ کې خپرو، څو وشو کولی چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو، د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مټ سره دغه کارونه ترسره کیږي. او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولی د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه تر سره
بهر سپتا سوخ پلی چاري له ترکیه څخه تنظیموي له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه ترې وچه تر لاندې راټول کړي دي هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي
نه دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي کاغه په اروپا کې دي په آسیا کې دي په خلیجي هیوادونو کې دي په سالیا کې دي په ټولې نړۍ کې دي هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوو دا یوازې د ترکیې پورې محدود نه ده وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو او زموږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي یاری د تجربو څخه هم استفاده کوو او همدارس دلته تل کډونه کې منګه دلته د پانتونونو او نړیوال اتحادیه ده چې منګه دغه د پانتونونو چې په افغانستان کې وو د کلوړان دي هم موږ دوی ته زمينه مساعده کړو د خپل تجربه شریکي کې د مختلفو پانتونونو رئیسان مسولین دغه دلته ګډون کوو یوازې نه هدف دلته زمونږه چې یو خین سجامي دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دي دغه ارتباطي پل ده د ټول نړۍ سره
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنه کې دي هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثره یا لوړې زده کړې کوي یا لوړې زده کړې کړې دي یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري بل اخره څه پلان لري د افغانستان لپاره چې ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته
بله نو زمونږ یوازینی هدف او موخ همدا ده چې څنګه وشو کولی چې دغه انسجام دغه پیاوړتیا لا وساتو څو وشو کولی چې د پخوا په څېر چې زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هېواد د ګټې لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي نو په دې هیله چې په هېواد کې یو باثباته پیاوړی نظام رامنځته او دغه ځوانانو د دغه کډرونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي زمونږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف همدا ده چې بد زمونږ ځوانان بد چې بهر ته لاړل هېواد هم هېر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره یو د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تېرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډیر زیات علمي کادرونه چې هغه زموږ د هیواد ملي سرمایه ځوانان نور هیوادونو ته کډه وکړل او نور هیوادونو ته وکوچېدل خو لا هم د دې مینه د دې جذبه د هیواد رغونې لپاره د هیواد آبادۍ لپاره تاول ده یو وخت به په ګډه سره د افغانستان لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د آبادۍ لپاره کار ته اوس هم په مختلفو برخو کې دغه ځوانان خپلې هڅې کوي همداراز په نورو برخو کې په خیریه برخو کې دی فعال دي خپل وضعیتونه ورکي سو زمنګ ولا زمنګ ځوانان سو کال او آرام ژوند وکړي
بهر د تاسو مخ یادونه وکړي چې تاسو آنلاین غونډې کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي میستي ځکه د پانتونو سازان دي اکاډمیک شخصیتونه هم دي د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي نو پرې برخه کې زبوق سو برخه دي یو علمي برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې او څنګه وشو کولای چې وتواني دوه پرې برخه بوختي چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې منیجمنت برخه کې دا ګټه تر سره شي او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوو همدارس د دې تر څنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده ډېرې اقتصادي ستونزې دي نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي ټول برخې زمونږ اکاډمیک علمي ټولنیزې او خیریه برخې دي تر څو وشو کولای چې خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره چوکاټ جوړ شي
بهر سب افغانستان د هغو هېوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر پکې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنه کې په افغانستان کې د نه له دوه ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نه په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واسه پوره هم نه دی؟
سره لدی چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله، صالح صاحب پخوا هم په تیرو دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو، خو اوس هغه برخه ډیره زیاته شوې ده. موږ خپله هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بېقید او شرط همکاري او مرستې کوي دې سره په جیرانینو کې وو چې څنګه وشو کولی. یوازینی ابدا ده چې یو څه علمي مراکز فعال کړو چې هلته تخنیکي برخه کې همداراز د ژبو برخه کې د افغان ځوانانو لپاره او په تېره هغه خلک چې ډېر زیات بې بذاته دي د دې لپاره همکاري وکولی شو. په دې برخه کې به زموږ ټول هغه افغان ځوانان او هغه ټولنې چې په بهر کې فعالیتونه کوي سره له دې چې موږ د افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغې سره هم غړیتوب لرو، همکاري لرو. خو دا ټولې کومې ټولنې شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هوارې لپاره کار کوي، زموږ ترې هیله دا ده چې هغه د خپل هیواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي او څه وشي کولی. زمونږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي د لاس نیوی شي. موږ هم په همدې کې څو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره، زمونږ ملګري زموږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده. لکه څنګه چې موږ هم تاسو ته ویلي چې زموږ برخه علمي ټولنیزه اکاډمیک په دې برخه کې موږ کار کوو، خیریه برخه کې هر محل زمونږ ځوانان په دې برخه کې دي. خو مواد ډېر زیات په اړتیا لري او په دې برخه کې به ډېر ګامونه پورته شي. زمونږ د ټولو افغانانو دنده ده سو د هیواد لپاره، د هیواد د هوساینې لپاره قضا کار.
بلی بهر صاحب، تاسو په کوربه هیواد کې دغه راز په نورو هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري، له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بلی، موږ دلته د مختلف سازمانونه دي. په کرکټ کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان ده، وای سي ورته وایي. د دې ترڅنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کانفرنس هم پیلېږي دلته، او تقریبا د شپږ څلوېښتو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دوی ته موږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي، ګڼې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې له موږ سره، پکې د ټول افغانانو سره، افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. دوی سره موږ په تماس کې یو، په اړیکه کې یو، وخت په وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې ګډون کوو او کار کوو.
بلې، بهر صاحب، له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقه مندي تر پخوا فکر کوي چې کمه سوې که زیاته سوې ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوې ده، خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشري سازمانونه چې په بشري برخه کې کار کوي، بشري مرستې رسوي، او یو شمېر زیات شوي، یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمې راغلي دي چې هغوی هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي. خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي، له یو اغېزمنتیا شته. نو هیله دا ده چې باید سازمانونه چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي، مختلفو برخو کې افغان ځوانان د لپاره لابي وکړي چې د هېواد هېوادوالو لپاره کار وکړي. سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري، هېوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې،
افغان جوانانو لپاره د افغان ولس لپاره چې په هیواد کې ستونزې دي د همکاري لپاره پال کاری شي او خونده ورکړي.
بلې بهر سه تاسو د خیر شګنی په کارونه کې هم ونډه اخلي. کله ناکله چې افغانستان کې ځینې طبیعي آفتونه راځي، زلزله کیږي، سیلاب راځي یا نور مشکلات پیښیږي، تاسو هم لاس په کار کیږي. په دې برخه کې تاسو هڅې پر کوم مسایلو متمرکز دي؟
ځوانانو بنسټ چې ځوانانو نړیوال مرکز چا تر لاندې کار کوي، دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. همداراز روزه کې موږ تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې وکولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات اړین اړتیا چا چې اړتیا درلودله، سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي، او موخه یې په ښوونیزه برخه کې، خیریه برخه کې، بشري مرستو کې، ټولنیزو برخو کې د هېوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري م ترسره کړه. د دې تر څنګ بل دا چې هغه افغان ځوانان چې د هېواده بهر وي، کستمارین ده، ترکیه کې، همداراز نور هېوادونو کې، زمونږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي. دې سره هم زموږ د بااحساسو هېوادپالو پیاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي. موږ خوښوو سالی صاحب چې هغه ځوانان، افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي، موږ خپله ډونیشن جاري وساتو، دا ته یو منظم پلان جوړ کړو چې لا پیاوړی شي، ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هېواده بهر چې دي، خپل ډونیشن وخت په وخت یو شمېر کسان چې موږ سره دي ورکوي، دا غواړو چې لا هغه ښکلی کړو، څو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړې بودیجه ایښي چې هېواد کې نور ځایونو کې چې کله ستونزه پېښېږي هلته همکاري ترسره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي، او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي، او په کومو هیوادونو کې ستاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زموږ ځوانان شته، په عربي نړۍ کې، همداراز په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زموږ ځوانان شته، په امریکا کې، استرالیا کې، او نورو منځنۍ اسیا کې زموږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلفو نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمونږ د انسجام لپاره، د فعالیتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. ستاسو ته مخکې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز دا یو عمومي مرکز ده، او د ټول افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده، او په ګډه سره د ټولو به احساسو هېوادپالو افغانانو سره ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زموږ د یاد مرکز استازي او با احساسه غړي وخت په وخت سره دی غونډې کوي، خپل ګزارشونه هم شریکوي، په مختلفو برخو کې فرهنګي ناستې کوي، ملي ورځ لمانځي، جشنونه لمانځي، او په همداراز د روژې په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی په هغه هېوادونو ته نوي تللي همکاریانې کوي، چې هغه ځوانان چې خپل هېواد مال تکم هېوادونه کې یو او نوی ماجر شي، هغه سره هم وخت په وخت سره مرسته کوي او فعالیتونه تر سره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي. په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي، او واقعا زیات ځوانان جذب سي، یا دوی دغه کوربه هیوادونه خپله ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
په
سوم د پخوا هم مشمیر قراردادونه تر سره شی او په هواد کې د لون بدلون سره د قراردادونه ټکنی شول چې هغه کې مختلف برخو کې د افغان ځوانانو لپاره سکار په وړیا توګه سکالرشپونه او زده کړو لپاره په اوس مهال کې د سکالرشپونو لړۍ ټکنی شوې ده تر دې پورې چې هواد کې لکه ثبات پیوړی شي او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه تحصیلی برخه باید د غیر سیاسي وي هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه نخلول شي سو په ټولو افغان ځوانانو ته د تعلیم د لوړ زده کړې زمینې مساعد شي سره له دې چې اوس هم پرې برخه کې د همکاریانې کوي په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغې هم د سلو کسانو سکالرشپونو خبره کړې وه چې په دې برخه کې آمده وو چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشپونه ورکړو د نجونو برخه هم پکې وه او د ځوانانو پکې وه نو په دې برخه کې باید هلته کومې ډیپلوماتیکې برخې چې دي او همداراز د نړۍ په نورو برخو کې زموږ سفارتونه قونسلګرۍ هم په دې برخه کې باید فعال اوسېږي او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي ځوانانو ته زمینه مساعده شي نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړی کړو او د ټولو سره تماسونه ترسره شي خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماتیکې څانګې سفارتونه قونسلګرۍ تحصیلي اتشې باید هم خپل ګامونه چټک کړي سو په داسې مهال د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپلې هڅې چټکې کړي او لازمینی برابر شي.
بله بهر صاحب دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري ځینې شرایط لري عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره
دی اکثر محل اوس په مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمنګ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمنګ ډیپلوماټیک دزګه جام دا پټه لړه ده یو ځینی لوی استونزا چې رامنځته شوې ده هغه نه رسمیت پیژندګلوي همداراز زموږ ډیپلوماتیکه ساحه ده چې هغه ټکانۍ ده او هغه فعالیتونه نه ترسره کېږي خاص شرایط خاص غوښتنې نشته خو که چېرته زموږ بل دا ده چې د هغه خپلواکي تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمان دي خو د افغان ځوانانو لپاره باید زمینې مساعده شي هیڅ کله هیڅ څوک باید د تعلیم لپاره د زمینې مخه ونه نیسي او پرېږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړې زمینې مساعده شي که په هره برخه کې که هغه د شریعتو برخه کې پخوا سعودي هم په مختلفو برخو کې سکالرشپونه ورکول زموږ افغان ځوانانو تاسو پرې برخه کې همکاري نه کوي خو دا باید هلته غوښتنه زموږ دا ده که چېرته باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه تحصیلي اتشې پرې برخه کې همکاري وکړي تېر ځل دلته کوم قراردادونه چې شوي وو کوم قراردادونه چې ترسره شوي وو د بدلون سره د قراردادونه ټکنی شول مازی یوازینی علت دا و چې دوی سره موږ تماس هم ونیو دلته یو د اسلامي نړیوال پوهنتون رئیسان سره دوی ویلي چې حالات لږ مستقر حالات لږ خشي موږ خپل ژوند ته وفادار یو سو شو کولای چې کومې تحصیلي برخه کې قراردادونه ترسره شوي دي او کار وکړو او افغان ځوانان ته په دې برخه کې زمینی مساعد کړو خو په ټوله کې هڅه باید دا وشي چې تحصیلي برخه خپلواکه پرېښودل شي سو په دې برخه کې نورو هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي څوک چې دي باید زمینه او برابر شي چې لوی ستونزه بل دا چې افغانستان کې د پاسپورتونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چې کله زمینه مساعدې کې هغه ته پاسپورتونه په ډېر زیات سختۍ ورکول کیږي چې کله یاد سکالرشپ وخت یې شوی نو بل افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي دې ته یو ځانګړی کمیشن ایجاد شي سو پرې برخه کې د پاسپورت په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ځوانان ستونزې هم داده چې ډېری ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي، هغه ستونزه داده چې دوی ته زمینه نه مسایدېږي، د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي نو دغه ستونزه هم داده. په دې لړۍ کې باید د هم دا ستونزه باید هواره شي او ترڅو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلف پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او بیرته د هیواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي.
به هر څه بیا ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي څه ترلاسه کړي دي، څه له لاسه ورکړي دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزینه پرمختګ چې دا شوی و چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وې. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېری افغان ځوانان بیکاره دي، د هغې وړتیاونه که هغه په ټولو برخو کې دي، که هغه انجینر ده د نورې برخه ټول علمي کدرونه په ټوله کې علمي کدرونو یو دغه داله چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي و اوسمهال تاسو ته مخ پخوا هم بېکاري زیاته، خو اوسمهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نشتون ده، ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتوري تر کچې زده کړې کړي، اول ته ورته لازمه زمینه نه ده مسایده چې په خپلو برخو کې فعالیت وکړي، هلته ورته زمینه مسایده شي. نو باید په دې برخه کې دې ته زمینه مسایده شي چې یوازنۍ هغه داره چې د دې د کاري نشتون عمله زموږ افغان ځوانان د روحي ستونزو سره مخ کړي دي. په اشاره افغان ځوانان د خپل هڅه کوي سو په دې برخه کې او خپل هغه دغه دې نه بیلي همت. نو دا شی بیللی دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړي دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړي تجربه لري داسې هغه بل داره چې هغه ډېری ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول، نو یو غټه ستونزه داره د ذهنونو فرار. هغه مغزونه چې په پیډیر سره مې گزارې شو او هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سره مې گزارې او پانګونه شوې وه د هیواد څخه فرار، دا هم ډېره لویه ستونزه ده چې ټکولې تشه سخته. زموږ یوازنی هدف همدا ده څو دا ځوان کلتورونو ترمنځ یو انسجام رامنځته کړو او د زمینې په مسایدېدلو سره بیرته د هیواد لپاره د خدمت جوړ شي.
ډېره مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو دغه راز د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونې وکړې.
ډېره زیاته مننه صالح صاحب، تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونه هم تاسو سره شریک کړل.
Yeah.